گرامی در همینجا میرسیم به پایان این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی. فرشته جلال زای در استیدیوست با برنامه بعدی.
مننه سید سمی عباس در ازادی رادیو درنو آوردون کو ساعت در سهر اته بجه سوی در ازادی رادیو در دی ساعت خبروانه در سهر ترنو بجو پوری در او در خبروانی پای جریان که به خبری رپورتونه و هم در از اونیز پروگرامونه در تاورندیسی. خو پا پایل پایل که در افغانستان او نری در دی ساعت مهم خبرنو لرو در دغو خبرنو در ورندی کول لپاره مجاهد جواد در سره دی.
سپینه مانی وایي چې ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو د پلان په اړه خپله وروستۍ پریکړه کړې ده چې نن به یې اعلان کړي. د چک جمهوریت تېره ورځ افغانستان ته 100 کمانډو عسکر ورسول او پاکستاني چارواکو یو لوړ رتبه افسر چې د پاکستان د پوځ په مرکزونو کې کار کاوه د حزب التحریر په نامه له یوې منع کړل شوې توندلارې ډلې سره د مشکوکو اړیکو له امله نیولی دی. د خبرونو تفصیل. سپینه مانی وایي چې ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو د پلان په اړه خپله وروستۍ پریکړه کړې ده چې نن به یې اعلان کړي. د سپینه مانی ویاند جی کارني تایید کړه چې اوباما د ځواکونو د کمولو په اړه چې له ډېرې مودې راهیسې یې ژمنه کړې وه خپل تصمیم نیولی. د سپینه مانی ویاند په دې اړه جزئیات ورنکړل، خو خبری اژانسونو د امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې احتمالا ولسمشر اوباما به له افغانستان څخه په روان کال کې د 10,000 امریکایي سرتیرو د ایستلو اعلان وکړي چې 15,000 به یې په روان دوبي کې وایستل شي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 100,000 سرتیری لري. اوباما خپله وینا په داسې حال کې کوي چې د افغانستان له 10 کلنې جګړې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د مسالې په اړه د امریکایي سیاستوالو او عامه خلکو لخوا د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن تر وژنې وروسته فشارونه زیات شوي دي. د یو بل خبر لمخې د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي ولسمشر باراک اوباما به له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په پریکړه کې د دغې جګړې په اړه د هیواد دننه اندېښنې هم په پام کې ونیسي. ګیټس پرون وویل دا چې اوباما څه فکر کوي له دغې جګړې څخه د عامو امریکایانو د کانګرس د ملاتړ کموالی به هرومرو پرې ډېر اغېز ولري. هغه وویل عیني شرایط یوازینی عامل نه دی چې پر اساس یې د دې یا نورو مهمو امنیتي مسایلو په اړه پریکړه وشي. ګیټس چې د دفاع د وزیر په توګه یې دنده مخ پر ختمېدو ده، دا خبرې پرون د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې په یو خبري کانفرنس کې وکړې. وروسته د یو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له ولسمشر اوباما سره د افغانستان د جګړې د ستراتیژۍ په اړه د خبرو لپاره سپین ماڼۍ ته ولاړل. د چک جمهوریت تېره ورځ افغانستان ته 100 کمانډو عسکر واستول. دا خبر د چک رسنیو د دې هیواد دفاع وزارت د سرچینو په حواله ورکړی دی. د چک د خبری اژانس چی ټی کی د خبر لمخې د عسکر د افغانستان ختیځ ته استول شوي او تر راتلونکي دوبي پورې به په دې هیواد کې پاتې شي. د کمانډو دغه 100 کسیزه ډله به د عملیاتو تر څنګ د سختو عملیاتو لپاره د افغان کمانډو عسکرو یو جزو تام هم روزي. د دفاع وزارت سرچینو نه دي ویلي چې د عسکر په مشخص ډول کومې سیمې ته استول شوي، خو د چک ځواکونه په لوګر ولایت کې دیره دي او د دې ولایت د بیارغونې د ولایتي ټیم مسؤلیت هم په غاړه لري. تېر کال د چک حکومت له هیواده بهر پوځي ماموریتونه د 2013 کال تر پایه پورې تمدید کړل. په اوس وخت کې 1500 چکی عسکر په افغانستان کې میشت دي چې شمیر به یې د روان کال تر وروستیو پورې 720 تنو ته ورسیږي. د تاجکستان او روسي پوځي چارواکو د افغانستان او تاجکستان د پولي د امن کولو پر لارو چارو خبرې وکړې. د روسي انټرفاکس خبری اژانس راپور لمخې دغه چارواکو په دوشنبه کې د دغه پولي د امن کولو لپاره د همکاري د یوې نوې موافقې په اړه چې لمخې ویل کېږي روسي عسکر بیرته په دغه پوله ځای پر ځای کېږي بحث وکړ. یوې باوري سرچینې دغه اژانس ته ویلي چې په دغه خبرو کې نهایي موافقه حاصله نه شوه. نړیوال خبرونه لږ وروسته اورئ. پاکستانی چارواکو یو لوړ رتبه افسر چې د پاکستان د پوځ په مرکزونو کې کار کاوه د حزب التحریر په نامه له یوې منع کړل شوې توندلارې ډلې سره د مشکوکو اړیکو له امله نیولی دی. د پاکستان د اردو ویان اطهار عباس وویل چې ډګرمن علي خان په دې وروستیو کې له نوموړې ډلې سره په اړیکو لرلو نیول شوی دی. نوموړې زیاته کړه پوځ د دغه شان فعالیتونو پر وړاندې زغم نشي کولی. په همدې حال کې عباس ټینګار وکړ چې خان له طالبانو سره اړیکې نه درلودې. حزب التحریر یو نړیوال اسلامي سازمان دی چې د اسلامي خلافت د بیا ژوندي کولو او د دیني قوانینو په رڼا کې د اسلامي هیوادونو د یووالي لپاره کار کوي. ایران د بشری حقوقو یو فعال عماد الدین باقی چې د رژیم پر وړاندې د پروپاګاندا خبرولو په تور یو کال بندي و خوشی کړی دی. دا خبر د باغی مدافع وکیل صالح نیکبخت اعلان کړ. باغی د 2013 میلادي کال په جولای میاشت کې په یو کال بند محکوم شو او د 15 کلونو لپاره د سیاسي فعالیتونو څخه منع کړای شو. د جایزو ګټونکي دغه ژورنالیست د 2009 میلادي کال د ډسمبر په 28 نیټه هغه مهال ونیول شو کله چې د جون د 12 نیټې په لنجمنو انتخاباتو کې د محمود احمدی نژاد د دوهم ځل ولسمشر کېدو له امله د هغه د مخالفینو لخوا مظاهرې وشوې. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون بانکیمون د دوهمې دورې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي په توګه وټاکه. د جنوبي کوریا پخوانی ډیپلوماټ او شپېته کلن بان د اقلیم د بدلون د اټومي وسلو د له منځه وړلو او د ښځو په چارو کې د خپلو هلو ځلو په خاطر وستایل شو، خو پر نوموړي دغه راز انتقادونه وشول چې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه په تیره بیا په ځواکمنو هیوادونو لکه روسیې او چین کې د دغو سرغړونو په اړه په اعتراض کولو کې پاتې راغلی دی. د هغه دوهمه 15 کلنه دوره د 2012 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه پیلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له هغو سعودي میرمنو سره خپل ماتړ څرګند کړ چې پر خزینه ډریورانو د دې شاهي نظام د لګول شوي بندیز په وړاندې اعتراض کړی. میرمن کلینټن پرون د اعتراض کوونکو دغه حرکت وستایه او ویل چې د دوی دغه اقدام زړور او هدف هم سم دی. کلینټن دغه څرګندونې له هغې وروسته وکړې چې د سعودي فعالانو یو ائتلاف د لویدیز پر لور پر لوړ رتبه خزینه ډیپلوماټانو غږ وکړ چې په ښکاره دي د هغه کمپاین ملاتړ وکړي چې په سعودي عربستان کې ښځو د موټر چلولو د حق د ترلاسه کولو لپاره پیل کړی دی. د سعودي خزینه ډریورانو په نوم دغه ډله وایي چې دوی کلینټن او د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر کاتن اشټن ته لیکونه استولي او ترې غوښتي دي چې په عربستان کې د هغو قوانینو د لغوه کېدو لپاره دی له دوی سره مرسته وکړي چې په اساس یې یوازې نارینه د موټر چلولو حق لري. د اسرائیل پوځي چارواکي وایي چې دوی په غزه کې فلسطینیانو ته د 290 کورونو د جوړولو اجازه ورکړې ده. د پښیمه کې له څو کلونو را په دې خوا د کور جوړولو تر ټولو لویه پروژه ده. د اسرائیل ملکی ادارې ویلي چې د غزې په لویدیځ کې د کورونو جوړولو ترڅنګ د 300 ښوونځیو جوړولو ته هم اجازه ورکړل شوې ده. اسرائیل له 2001 میلادي کال په دې خوا چې حماس د غزې کنټرول په لاس کې اخیستی سیمې ته د ساختماني موادو پر انتقال سخت بندیز لګولی دی. اسرائیل اندېښنه لري چې ممکن له دغو موادو حماس د پوځي اهداف لپاره کار واخلي. د منځني ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي رابرټ سيري د دغه اقدام هرکلی کړی او هغه مهم ګام بللی. او د تونس لری شوی ولسمشر زین العابدین بن علي د 15 کلونو د بند هغه سزا وغندله چې د تونس د محکمې لخوا د غلا او نورو جرمونو په خاطر دته ورکړل شوې ده. په پاریس کې میشت د هغه مدافع وکیل وویل بن علي پر خپل ځان او میرمنې د جرمونو دغه تورونه له عدلي او قضایي پلوه لیونتوب او له سیاسي پلوه مناسب بولي. بن علي او میرمن ته یې چې د تېرې جنوري په میاشت کې په تونس کې د خلکو د پراخ پاڅون په نتیجه کې عربستان ته تښتېدلي، په تونس کې په غیابی محکمه کې دغه سزا ورکړل شوې وه. محکمې همداراز دوی دواړه 6.5 میلیون ډالره جریمه کړې دي. د خبرونو پای.
ساعت سهار 8 بجې او 8 دقیقې سوې ده. ازادي راډیو د خبرونه د سهار تر 9 بجو د خبرونه زه فرشته جلالزی وړاندې کوم. خبری رسنی د چارواکو په حواله وایي چې د جمهور رئیس باراک اوباما لخوا به په تازه اعلان کې وویل شي چې لږ تر لږه 10,000 امریکایي عسکر له افغانستان څخه ایستل کیږي. د رپورټونو په حواله 15,000 یې په روان دوبی کې شایي له افغانستان څخه وایستل شي. متحد ایالات اوسمهال په افغانستان کې 1,000 عسکر لري. دغو عسکرو د ماموریت د څرنګوالي په ارتباط په تاسې خبري او تحلیلي رپورټونه واوري. د فنلند حکومت د افغانستان سره یو نوی موافقه لاسلیک کړې چې پر اساس به یې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار وسی. دا چې څه ډول پروګرامونه په پام کې نیول سوي دي وروسته په خپرونه کې په دې ارتباط رپورټ درو. په همدې خپرونه کې به واوري چې په کومو ولایتونو کې د غنمو په حاصلاتو کې سږکال زیاتوالی راغلی. په خپرونه کې په افغانستان کې د ودونو په ترڅ کې د لویو هوټلونو او همدارز په ودونو کې د مصارفو په ارتباط دی نوی قانوني لایحه له متن خبرېږي. په دې خبرونه کې هم دراز د ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام خبرو. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما له افغانستانه د عسکرو د ایستلو په اړه خپله پرېکړه کړې ده او نن ماښام د امریکا په وخت به خپل ولس ته په وینا کې دغه پرېکړه اعلان کړي. البته دغه وینا به د افغانستان په وخت د سبا سهار په 4:30 خپره سي. د سپینې ماڼۍ ویان چې کارني ویلي جمهور رئیس په دې اړه د سه شنبې په ورځ د خپلو امنیتي سلاحکارانو سره وغږېد او هغوی ته یې د خپلو پلانونو په اړه معلومات ورکړي دي. د رپورټونو پر اساس او چارواکو ویلي دي چې جمهور رئیس اوباما به در روان کال له افغانستان څخه تقریبا 10,000 عسکر وباسي. ویل سوي چې 15,000 عسکر به یې د سږ دوبي په جریان کې وي. نوریاس نوري په دې ارتباط نور تفصیل لري.
تمه ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به پر روان کال کې شاوخوا 10,000 عسکر له افغانستان وباسي. د دغو عسکرو نیمایي یعنی 15,000 به پر روان دوبي او همدومره نور به د روان کال په پای کې بیرته وطن ته ستانه شي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې دغه ټکی یو امریکایي پوځي چارواکي د خپل نوم د نه خودلو په شرط بیان کړی دی. د چارواکي همدارز ویلي چې اوباما به د چهارشنبه په ورځ د غراس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمولو مهالویش هم په ډاګه کړی او د 6,000 نورو هغو عسکرو د ایستلو امر به ورکړي چې د 2009 میلادي کال د دسمبر د میاشتې د اعلان په اساس د وسلوالو طالبانو په وړاندې د جګړې د پیاوړې کېدو لپاره د هیواد ته استول شوي وو. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني پرون په دې اړه جزئیات ورنکړل خو ویل چې ولسمشر له افغانستان د عسکرو د ایستلو د پلان په اړه خپله پرېکړه کړې ده او سبا ماښام به جزئیات له سپینې ماڼۍ څخه ملت ته په وینا کې بیان کړي. هغه وویل ولسمشر د سیشن به پورز د خپل پلانونو په اړه د خپل ملي امنیت له سلاکارانو سره غونډه درلوده او هغوی ته په دې اړه معلومات ورکړل. جی کارني وویل دغه پریکړه په افغانستان کې د عسکرو د کمولو د پیل په اړه ده. تاسو خبر یاست چې موږ په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر زیات کړی او اوس شمیر اوج ته رسیږي. ولسمشر د 2009 میلادي کال په دسمبر کې واضح کړی و او ژمنه کړې و چې د 2011 کال د جولای میاشتې به د عسکرو د ایستلو بهیر پیل شي. هغه په خپل دې ژمنې ولاړ دی او په دې خاطر به د سبا ماښام خپله پریکړه اعلان کړي. د اسپینې ماڼۍ ویان جی کارني دغه راز وویل چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن په وړاندې بریالی ماموریت په افغانستان او پاکستان کې د القاعده د غړو په وړاندې زموږ د روانو عملیاتو د بریالیتوب ښکاره ثبوت دی. هغه وویل په افغانستان کې موږ د دې لپاره حضور لرو چې خپل اهداف لاسته راوړو. موږ ټینګ باور لرو چې زموږ او د افغانستان د دولت او د عامو افغانانو اهداف یو دي. القاعده نه د افغانانو او نه هم د افغانستان د حکومت ملګری ده. جی کارني وویل موږ په افغانستان کې په ملکی او پوځي برخو کې ډیر بریالیتوبونه ترلاسه کړي دي. موږ له افغانستان سره د متحدي ایالاتو پر مرستو چې زموږ پوځي او ملکی پرسونل کړي ډیر ویاړو. موږ تابن څو پر لپسې کلونه د ملکی تلفاتو او نور مسایلو په اړه د ولسمشر کرزي اندېښنې اورېدلې او موږ له هغه سره د دغو مسایلو په اړه کار کړی ځکه د ملکی تلفاتو مخنیوي زموږ ګډ هدف دی. په اوس وخت کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر شاوخوا 3,000 تنو ته رسي. د سپینې ماڼۍ ویان که څه هم دا ونه ویل چې په لومړي ګام کې به څه شمېر عسکر له دې هېواده ایستل کېږي خو زیاته کړه چې د راتلونکي جولای له میاشتې د امریکایي عسکرو د ایستلو له پلان سره سم به امریکا افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو بهیر هم پیل کړي چې دا بهیر به تر 2014 میلادي کال پورې بشپړ شي.
تاسو به د ازادي رادیو په سبا د ورځې په خبرونو کې د جمهور رئیس باراک اوباما د دغه وینا جزئیات په بشپړ ډول واوري. ټاکل شوی دی چې سبا ماښام دغه وینا د امریکا په وخت او د نن ماښام دغه وینا د امریکا په وخت خبره سي چې د سبا سهار د کابل پخته 4:30 سره برابر ده. خو د خبرونی په دې غړې کې به تاسو ته بیا هم پر همدې مسله یو تحلیلي رپورت وړاندې کړو. د رپورټونو پر اساس د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ستراتیژي په باب له مهم لاندې مخه د امریکا او افغان چارواکو وروستۍ ناندري لدی هیواده د ناتو د ځواکونو د وټولو د پلان په وړاندې د پروتو ستونزو څرګندونه کوي. دا چې په دې برخه کې کوم عواملو زیاته مرسته کړې ده په دې اړه د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه یو تحلیلي رپورت خپور کړی دی چې یو اربیا نوریاس نوري در سره دی او د رپورت جزئیات باندې کوي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی نن د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو پلان اعلان کړي، د امریکایي او افغان چارواکو وروستۍ لفظي شخړې به د اوباما پر دغه مهم اعلان خپل سیوری وغوړوي. اوباما بنن اعلان کړی چې له افغانستانه د عسکرو د ایستلو د پلان په لومړۍ مرحله کې به څه شمېر عسکر په جولای میاشت کې د جګړې له لومړۍ کرښې باسي، خو هغې بلې لفظي شخړې ته چې د افغان ولسمشر حامد کرزي او په کابل کې د امریکا د سفیر کار آیکن بری ترمنځ راپورته شوې رسنیو ډېر پام اړولی دی. کرزی او آیکنبری روانه اونۍ په عام محضر کې په افغانستان کې د ستونزو او ناکامیو ملامتي پر یو بل واچوله. کرزی څلور ورځې وړاندې په کابل کې ځوانانو ته په وینا کې ائتلافي ځواکونه تورن کړل او ویل چې دوی دلته خپل اهداف تعقیبوي. هغه د ائتلافي ځواکونو پر جنګي تاکتیکونو او هغو وسلو چې په عملیاتو کې ترې کار اخلي سخت انتقاد وکړ او ویل کله چې دوی الوتکې پر یوې سیمې بمونه غورځوي زموږ ماشومان وژني او ځمکې مو هم خرابیږي، ځکه په دغو بمونو کې کیمیاوي مواد دي چې هرې خواته خپرېږي. کرزی وویل دوی د مرستې پر ځای سل برابره زیاد زموږ له هېواده ګټه پورته کوي. په کابل کې د امریکا سفیر کارل آیکنبری د کرزي له دغو څرګندونو یوه ورځ وروسته د هرات پوهنتون کې یوې غونډې ته پرته له دې چې د کرزي نوم واخلي د افغان مشرانو وروستۍ څرګندونې ځورونکې او نامناسبې وبللې. هغه وویل کله چې امریکایان اوري چې دوی له اشغالګرو سره پرتله کیږي یا یې په اړه ویل کیږي چې دوی دلته د خپلو ګټو په خاطر راغلي او یا هم ورته لکه د افغانستان د خلکو د بې رحمه دښمنانو خطاب کیږي، د دوی ذهنونه مخشوش کیږي او د هلو ځلو د دوام په اړه مایوسه کیږي. د چارو څارونکي وایي چې دغه ناندرۍ د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکېچ ښکارندوی دي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی ګل پاچا مجیدی وایي پر بهرنیو ځواکونو د کرزي زیاتره انتقادونه پر ځای دي او اکثر افغانان هم همدا ډول فکر کوي، خو د ولسمشر په توګه خبر دا وایي چې هغه دغه انتقادونه له دوی سره په خصوصي ډول مطرح کړي وای نه په عام محضر کې. هغه وایي په اوس وخت کې افغانستان په یو حساسه مرحله کې دی، ګاونډیان مو مداخله کوي او د امریکایانو پر ضد کرزي له احساساتو ډکې وینا به یوازې د افغانستان دښمنان ګټه پورته کړي.
مونږ په وار ویلي چې زه خپل ادرس نه وایم، د خارجي قواوو شتون دلته خصوصا د امریکایي قواوو شتون نظر په پرتله د ګاونډیانو د وسلو د هغوی هغه رزیلانه حرکتونه یا سیاست د افغانستان په قبال کې چې دوی ډېر کله کې آیرین به چې خارجي قواوې دلته اوسي، که چېرته خارجي قواوې په افغانستان کې نه وي او دوی سره همیشه په ټکر کې وو، د افغانستان تمامي ارضي ته خطر دی او د دوی نه شتون به بیا یو آیرین افغانستان ولس ته راوړي، دا ورته په افغانستان په صوبو صوبو تقسیم کې ولسونه به سره وجنګېږي.
افغان چارواکي وایي چې د کرزي خبرې اکثره وختونه غلط تعبیرېږي. د هغه د ملي امنیت مرستیال سلاکار شهیدا محمد عبدالي وایي د کرزي وروستۍ څرګندونې یو خبرداری دی چې که د افغانانو غوښتنو ته ځواب ونه ویل شي نو وضعیت به له دې هم خراب شي. هغه وویل ولسمشر له لویدیز مشرانو سره له کلونو راهیسې په دې اړه خپل اندېښنې شریکې کړي خو چا پرې غوږ نه دی کراولی. عبدالي د امریکا د دفاع وزیر وروستیو څرګندونو ته اشاره وکړه چې ویلي وو موږ ډېر وختونه د افغان ولسمشر خبرو په تېره بیا د ملکي تلفاتو په اړه د هغه اندېښنو ته چې له موږ سره یې په خصوصي غونډو کې مطرح کړي سم غوږ نه دی نیولی.
دغه مسایل چې د افغانستان د خلکو ذهنیت ورځ په ورځ منفي کېږي او دا نه زموږ په ګټه او نه د خارجي دوستانو په ګټه بوي، موږ په یو مشترک کشتي کې ناست یو. د دې کشتي د بدل د دواړو
د افغانستان د کارپوهانو د شبکې مشر او د اروپایي اتحادی او ملګرو ملتونو پخوانی ډیپلومات توماس راتګ وایي د افغانستان د مسلې په اړه دواړه دولتونه خپلې اندېښنې او ملاحظات لري. د امریکا له نظره کرزی امریکایانو ته د اشغالګرو په خطاب سره له سرې کرښې تیر شوی، خو د هغه په وینا دواړو لورو ته پکار ده چې خپل منځي اختلافات یوې خواته کړي. دا ډول د تورونو لګولو لوبه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. یوسکه دوه مخه لري، متحده ایالاتو هم په افغانستان کې ستونزې جوړې کړي او کرزی او حکومت هم په دې هیواد کې په ستونزو کې ونډه لري. دوی دواړو ته پکار ده چې خپل احساسات یوې خواته کړي او د هغو کارونو لپاره په ګډه کار وکړي چې حقیقتا د افغانستان لپاره ډیر مهم دي. راته وایي اوس چې ناتو په 2014 میلادي کال کې له افغانستان ووځي، د دې هیواد د پیچلو مسایلو د هواري لپاره یوازې ښه نیت او پاک ذهنیت کافي نه دی. راته وایي په تاریخ کې ډېر مثالونه شته چې ښو نیتونو تل سمه نتیجه نه ده ورکړې او د ده په نظر افغانستان هم په دغسې یو ښکاره مثال بدلېږي.
په امریکا کې د افغانستان سفیر د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې وویل چې په کابل کې د امریکا د سفیر د وروستیو غیر عادي څرګندونو سربیره د اوباما د حکومت او د جمهور رئیس حامد کرزي ترمنځ اړیکې به ټینګي او د ډاډ وړ پاتې سي. د رویټرز اژانس په حواله په واشنگتن کې د افغانستان سفیر ویلي دي چې په خپلو خبرو کې هڅه کوله چې د آیکنبری د څرګندونو اهمیت کم څرګند کړي. رویټرز لیکلی دی چې د افغانستان سفیر ویلی دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیر لوی او مثبت شیان شته چې د دوارخیزو اړیکو اساس جوړوي، خو کله کله کوچنی خبرې هم پیښیږي.
ازادي راديو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د فنلند حکومت شمنه وکړه چې د ملګرو ملتو د 1325 پریکړه لیک په عملي کېدو کې به له افغانستان سره مرستې وکړي. په دغه پریکړه لیک په اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او د بیارغونې په چارو کې د ښځو پر ونډې تاکید شوی دی. افغانستان تقریبا لس کاله کېږي چې د ملګرو ملتونو دغه پریکړه لیک منلی دی او هیله څرګندوي چې په دې لاره کې به د پام وړ ګامونه پورته کړي. په دې برخه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر او په افغانستان کې د فنلند د سفیر ترمنځ د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې یو تفاهم لیک هم لاسلیک شو. د دغې موافقې نور جزئیات به د خان محمد سیند په رپورټ کې واوري.
د دې تفاهم نامې لمخه به فنلند له افغانستان سره د ملګر ملتو د 1325 پریکړه لیک په پلي کولو کې تخنیکی مرستې وکړي. تفاهم نامه د سه شنبه په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر او په افغانستان کې د فنلند د سفیر په لاسونو لاسلیک شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د تفاهم نامه د لاسلیک کېدو پر مهال وویل:
ما بسیار خوشحال هستم چې سهم گرفتیم درې تفاهم نامه کې یو قدم بسیار مهم است.
زه خوښیم چې په دې تفاهم نامه کې می برخه اخیسته. دا تفاهم نامه د هیواد د خزو د حقونو د خوندیتوب په لار کې یو ښه ګام دی. په دې لار کې ستونزې شته، خو هڅه کوي چې ستونزې یواله بل پسې هوارې او د خزو د حقونو خوندیتوب ته نږدې شو.
د ملګرو ملتو د سازمان 1325 پریکړه لیک د سازمان پر ټولو غړو هیوادونو تاکید کوي چې د بیارغونې او پرمختګ په ټولو چارو کې د هیواد خزو ته لازمه ونډه ورکړي، او په تیر هغه هیوادونه چې تازه له جنگ وتلي وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان سره باندې لس کاله کېږي چې د ملګرو ملتو د سازمان یاد پریکړه لیک منلې ده. دا وزارت وایي سره لدې چې په دې لاره کې ستونزې شته، خو په تیرو لسو کلونو کې په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او مرستندوی هیوادونو په همکارۍ یو لړ پرمختګونه هم کړي دي. په افغانستان کې د فنلند سفیر وویل هیواد په تیرو څو کلونو کې له افغانستان سره مرستې کړې او ژمن دی چې په دې برخه کې هم مرستې وکړي. د فنلند سفیر پالی یانوینتا وویل:
موږ د افغانانو په رهبرۍ د سولې او امنیت د پروسې ملاتړ کوو. پرته له شکه موږ د دې پروسې په پرمخ بیولو کې له تاسې سره یو، خو په عین حال کې موږ له تاسې زده کړه هم کوو. موږ په خپل هیواد کې اوس د ملي عمل پلان له سره لیکو او کار پر روان دی. هیله ده په دې برخه کې ګډه همکاري ولرو.
د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان رئیس سیما سمر وویل چې د خزو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې چې تر اوسه کوم پرمختګونه شوي دي د قناعت وړ نه دي، او هیله ده چې د دې تفاهم نامې د موادو پلي کېدو ته جدي تدابیر غوره او پلي شي. سره له دې چې افغان حکومت او په هیواد کې د خزو د حقونو ملاتړ یو شمېر کورنۍ مؤسسې په دې برخه کې هڅې کوي، خو د دې هیواد خزي وایي چې دوی ته په دولتي او غیر دولتي ادارو او د کار او تولید په نورو ارګانونو کې لازمه برخه نه ده ورکړل شوې، او نه یوازې دا چې د کار زمینی ورته نه دي برابرې شوې، بلکې د هیواد په ځینو سیمو کې له ډول ډول تاوتریخوالي سره هم مخ کیږي. د هیواد په ځینو سیمو کې داسې پیښې هم رامنځته شوي چې ښځه، پیغله یا نجلۍ د تاوتریخوالي او نادودو له لاسه یا له کوره وتلې او یا ځان وژلی هم دی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
او اوس به احمد شیبر د غرب په څو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان پر حالاتو خپرې شوې تبصرې وړاندې کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپلې تازه ګڼه کې په افغانستان کې د شویو اقتصادي پرمختګونو په اړه مقاله خپره کړې ده. د دې لیکنې په یوې برخه کې لولو: متحد ایالاتو له 2002 تر 2010 میلادي کلونو پورې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره 19 میلیارد ډالر لګولي دي، او یو شمېر نورو هیوادو هم په میلیاردونو ډالر مصرف کړي دي. نیویارک ټایمز بیا په یو شمېر برخو کې د محسوس پرمختګ خبره کوي او د ښوونځیو مثال ورکوي. د طالبانو په وخت کې 90,000 هلکان ښوونځیو ته تلل او نجونې محرومه وې، خو نن سبا د ملګرو ملتو د احصایو له مخې تر 2 میلیونه ډېر زده کوونکي چې 35% نجونې دي ښوونځیو ته ځي. د روغتیا په برخه کې هم د طالبانو په وخت کې 9% خلکو طبي خدمات ترلاسه کولای شوی، خو اوس له دریو برخو 2% افغانان له روغتیایي اسانتیاو ګټه اخلي. د نیویارک ټایمز په وینا په ډیرو هغو برخو کې مرستې شوې دي چې ځوانان پرې مصروف شي او د دې پر ځای چې د سړک د غاړې بمونه په کورونو کې جوړ کړي په کار بوخت شي. خو د ورځپاڼې په وینا مرستې په دې بنسټ کېږي چې د خلکو اقتصاد خراب دی نو ناراضه دي، که هغوی ته پیسې ور ورسیږي د ژوند کچه یې لوړه شي، کار ورته پیدا شي، په هغوی کې بدلون راتلی شي. خو په داسې هیواد کې لکه افغانستان لوږه د خشونت مانا نه لري. یو شمېر نور ارزښتونه که هغه مذهبي دي یا قومي دي او یا بله فکري ریشه لري شخړې پیدا کوي. د ورځپاڼې په باور له همدې امله هغه سیمې چې خلک یې خوار دي تل د شخړو مرکزونه نه دي. بل لور ته د ورځپاڼې په باور له بهرنیو مرستو ناسمه استفاده اوږدمهالې ستونزې جوړوي. مثلا یو ښوونکی د میاشتې 15 ډالره معاش اخلي، حال دا چې یو ژباړونکی تر 0 ډالرو ډیرې د میاشتې ترلاسه کوي. له دې سره هغه کسان چې د اوږدې مودې په مخه خدمت کوي له خپل مسلکه بیلی شي. د نیویارک ټایمز په وینا سوله او امنیت په یوه هیواد کې د کلونو او لسکونو کلونو له مخې معلومیږي، خو پرمختګ د نسلونو خبره ده. نو که چیرته د افغانستان د راتلونکو نسلونو لپاره سمه پر ځای مادي او معنوي پانګونه ونه شي، په دغه هیواد کې به د سولې او امنیت خوندي کېدل اسانه نه وي. د امنیتي څیړنو انسټیټیوټ هم په خپلې تازه ګڼه کې په افغانستان کې سوله او مرستې سره تړلې ګڼلې دي. دغه خبرونه په افغانستان کې د مرستو له عملیاتو تر تلپاتې سولې تر سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده او په یوې برخه کې لیکي: د افغانستان وضع ته متخصصان یو ډول اندېښنه لري. د دغو څېړونکو په باور وروستی چانس دا دی چې د انتقال پر روان پړاو کې پر بهرنیو مرستو ولاړ افغانستان په یوه پرمختللي ډیموکراتیک هیواد بدل شي. دغه خبرونه بیا وړاندې لیکي: د اوس لپاره یوه لویه تشه د افغانستان د پوځ د روزنې سستوالی دی، چې له همدې امله به افغان پوځیان د عملیاتو په ډګر کې د کیفیت له اړخه نیمګړي پاتې شي. د خبرونې په باور په دې ډګر کې ډیر مصرف کیږي، خو په داسې هیواد کې چې ادارې کمزوري دي د لوی پوځ اداره اسانه نه ده. خبرونه بیا لیکي چې په داسې وخت کې چې د قدرت تشه وي نو د اردو د ظرفیت لوړول په خپله ډیموکراسۍ ته په ګواښ بدلېدای شي. د امنیتي څیړنو د انسټیټیوټ په خپرې کړې مقالې کې بیا لولو چې لومړی باید په افغانستان کې د دولتي مؤسساتو ظرفیت لوړ شي، څو افغانان او نړیواله ټولنه د هغو مشروعیت درک کړي، بیا وروسته د غښتلي اردو تشکیلات مؤثریت لرلی شي. او دا ځکه چې پوځي ادارې په خپله ملکي برخې لري چې د هغوی د خپل سرو حرکاتو مخه نیسي.
په ننګرهار کې چارواکي وایي چې سږکال په دغه ولایت کې د غنمو حاصلات 10% زیات شوي دي. د ننګرهار د چارواکو په وینا سږکال په دغه ولایت کې 10,000 تنه غنم شوي دي. د ازادي راډیو خبریال شیرشاه همدرد په دې اړه رپورټ لري چې سږکال په ننګرهار کې د غنمو د حاصلاتو عوامل څه وو.
د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ادارې چارواکي وایي د غنمو سږني حاصلات د تیر په پرتله ښه وو او د دوی د پاملرنې له امله زیات شوي دي. د کرنې او مالدارۍ ادارې رئیس محمد حسین صافی وایي د بزګرو سره پر وخت مرسته د دوی د حاصلاتو د زیاتوالي سبب ګرځېدلې ده. دی وایي
سږ کال د تیر کال په پرتله د غنمو په حاصلاتو کې د ننګرهار په ولایت کې 15% پورې افزایش راغلی ده. په دې مفهوم چې پروسږ کال زمونږ تولیدات په حدود 2,500 متریک ټن او سږ کال یې زمونږ حاصلات 3,600 متریک ټن په شاوخوا که تخمین کیږي. اده عمده عامل مساعد اقلیمی شرایط دي او اده پسند کې د کرنې او بولګولو مالداري وزارت په پراخه او په مناسب وخت کې بزګرانو ته اصلاح شوی تخمونه او کیمیاوي سرې ویش توزیع پروګرامونه درلوده.
د کرنې رئیس زیاتوي تیر کال بزګرو د هندوانو له ټیټ نرخ نه شکایت درلوده، خو سک دا چاره هم تر پخوا ډیره ښه شوې ده.
پروسږ کال په پرتله زمونږ د هندوانو مجموعي حاصلات هم ښه دي، یعنی په حدود 10,000 متریک ټنه شاوخوا کې څنګه اده تولیداتو پیشبینی کړی ده. او همچنان د پروسږ کال په پرتله د دوی قیمتونه هم ښه دي، چې بزګران د افزایش د قیمتونو نه او د ښه مارکیټ نه دوی خوشحاله او راضي ښکاري.
خو بزګر بیا وایي دا د دوی خپل زیار ده چې حاصلات یې ښه شوي دي. دولت له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې.
زه یو دیقان بزګر یم او موږ سره دولت هیڅ مرسته نه ده کړې. دولت وایي چې دغه تخم موږ ورکو، سره ورکو، دوا ورکو، دا کوو، دا هیڅ شی نه ده کړې. خدا او راستي په پیسو اخلو، یو شی بل شی اخلو، بس هماغه فصل ته وهو، بس خپله زحمت وباسو، خپله تکلیف وکوو، بس دولت موږ سره هیڅ شی نه ده کړې. ورور خپل هم زحمت ایستلی دي، دوام کړی دي، ارزم کړی دي، خواري کړی کړي حاصلات هم زیات شوي دي.
د ننګرهار بزګر وایي دولت باید د کرنې د میکانیزه کولو لپاره پلانونه جوړ او بزګر وروزي، ځکه تر دې مهاله لا دوی د بزګرۍ بدوي او پخواني وسایل کاروي. دوی وایي بزګرو ته باید اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې، ترکتورونه او نور په واک کې ورکړل شي، ځکه چې ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه ده چې د خلکو اقتصاد یې پر کرنې ولاړ دی. خو د کرنې او مالدارۍ چارواکي وایي د بزګرو د حاصلاتو زیاتوالی پخپله د دې ثبوت دی چې دوی ته پاملرنه شوې او لابه پاملرنه ورته کیږي.
او سات سهار نیم بجې سوې اوس په مجاهد جواد د سات مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
سپینمانی وایي چې ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو د پلان په اړه خپله وروستۍ پریکړه کړې ده چې نن به یې اعلان کړي. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي ولسمشر باراک اوباما به له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په پریکړه کې د دغې جګړې په اړه د هیواد دننه اندېښنې هم په پام کې ونیسي. د چک جمهوریت تېره ورځ افغانستان ته سل کماندو عسکر واستول. د تاجکستان او روسي پوځي چارواکو د افغانستان او تاجکستان د پولي د امن کولو پر لارو چارو خبرې وکړې. پاکستانی چارواکو یو لړ رتبه افسر چې د پاکستان د پوځ په مرکزونو کې کار کاوه د حزب التحریر په نامه لیوي منع کړل شوې توندلارې ډلې سره د مشکوکو اړیکو له امله نیولی دی. ایران د بشري حقونو یو فعال عماد الدین باغی چې د رژیم پر وړاندې د پروپاګاندا خپرولو په تور یو کال بندي و خوشې کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون بان کی مون د دوهمې دورې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي په توګه وټاکه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له هغو سعودي مېرمنو سره خپل ملاتړ څرګند کړ چې پر خزینه ډریورانو د دې شاهي نظام د لګول شوي بندیز پر وړاندې اعتراض کړی. او د اسرائیل پوځي چارواکي وایي چې دوی په غزه کې فلسطینیانو ته د 290 کورونو د جوړولو اجازه ورکړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه تاسو کولای شئ پر انټرنیټ هم واوري. د ازادي رادیو د ویب سټ دی ادرس دی www.azadiradio.com. پر دغه ویب سټ تاسو کولای شئ د اکسونو ګالری وګورئ او همدارس زموږ د پروګرامونو محل ویشته پورتک سره د ازادي رادیو هغه ټول خبرونه لسره واوري چې تاسو په تیر وخت کې نه دی اوریدلی. د عدلی وزارت یو نوی لایحه جوړ کړی چې لمخې به د ودونو او کوژدو د ډیر لګښت او په هوټلونو کې د اضافي مراسمو د ترسره کولو مخنیوي وسی. خو آیا خلک دا مني؟ په بعد له کابل د ازادي راډیو خبريال رپورت لري.
افغانستان د عدلی وزارت د لایحه پر اساس د ودونو او کوژدو په مراسمو کې د میلمنو د شمیر لپاره حدود ټاکلي او د غرض ل ودونو او کوژدو ټلونو کې د نورو مراسمو په ترسره کېدو بندیز لګولای دی. د دې وزارت چارواکي وایي چې د لایحه وروسته هوټلونو کې د ودونو او کوژدو لګښت ډیر لوړ شو او ل ودونو او کوژدو پرته یو شمیر خلکو زین نن فرید احمد نجيبي د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د عدلي وزارت به په قانون د لایحه د بدلولو لپاره ډيري هلي ځلې وکړي.
د واده او کوژدې مراسم ته اجازه ورکړل شوې ده چې په هوټلونو کې برگزار شي او نورې به محفل لکه بازگشت از حج او د فراغت محفل او شب حنا و غیره و غیره منع شوې دي. د حد اکثر د کوژده په مراسم کې باید 300 کسان اشتراک وکړي او حد اکثر د واده په مراسم کې باید 1500 کسان.
په افغانستان کې د ډیر ولور د اخیستلو ترڅنګ د ودونو په مراسمو کې ډیر او ملاماتون کې لګښتونه هغه درون پیټی دی چې د بیوازلو ځوانانو په اوګو کې خودل کیږي او هغوی په پور کې ډوبوي. په لرو پرتو سیمو او کلیو کې ساره لدی چې ودونه په کورونو او دودیزو مراسمو کې ترسره کیږي چې لګښت زیات نه دی، خو هلته لوړ ولور د خلکو شکایتونه پورته کړي. خو په خارونو په ځانګړي توګه په کابل ښار کې تر ډیره په لوکسو او عصري هوټلونو کې کوژدې او ودونه کیږي چې لګښت یې د بډایو لپاره نندارې ته د هغوی د شتمنۍ وړاندې کول او په پورونو کې د بیوزلو ډوبول دي. حتی اوسمهال سربیره پر ودونو او کوژدو د زوکړې ورځ سنتي د ماشوم د پیدا کېدو خوښي له حج څخه د بیرته راتلو مراسم او په ځینو مواردو کې ختمونه هم په دغو عصري هوټلونو کې کیږي او د هوټلونو خاوندانو ته د چا خبره ښې پیسې لاسته ورځي. عام خلک چې د اضافي او بې ځایه لګښتونو ډیر زورولي د عدلیې وزارت لخوا د دې نوې لایحې په جوړولو ډیر خوښ دي او وایي چې دا لایحه باید ډیر ژر په قانون بدله او عملي شي. د کابل ښار څو تنو اوسیدونکو په دې اړه وویل:
زه خپله چې ما چوکیدار یم، راشن خوري دغه یو هفته مخکې وکړله، دوه نیم لک روپۍ مانه مصرف شوې. څه هغو کسان ډېر اوس موږ باندې په موږ باندې هوټل کې وکړله. دا د دولت د خونه موږ دا غواړو چې دا شین خوري او دا هوټل او دا مصرف لوند کړه دغه کې.
دا ښه کار نه دی، د دې لپاره چې د چا وسه رسېږي د چا نه رسېږي. هو که دولت بند کې خلی نو چې اسانه شي. هو شکر زما د زامن دي دواړه واده کړي، قرضداره کېږي بیا وسه نه رسېږي.
زما نوم زینالله سروړی ده. زیاتو مصارفو چې په وادونو کې کېږي د هېڅ ښه نه دی، ځکه چې زموږ ټول ځوانان د دغه مصارفو له حکله واده نه شي کولی. د دولت وظیفه ده چې دغه غلط رسم رواجونه مخنیوی وکړي.
په کابل ښار کې تر ډیره لوکسي او عصري ودانۍ د ودونو سالونونه یا هوټلونه دي. حتی آیت په پام ډیر غټ سوداګر او پانګوال هم اوس هڅه کوي چې په کابل کې د ودونو یو لوکس سالون یا هوټل ولري. دا مهال ویل کیږي چې په کابل ښار کې د ودونو کابو اتیا سالونونه موجود دي او دا شمیر د ډیرېدو په حال کې دی. په دغو سالونونو کې د ډوډۍ څو ډوله مینو موجوده وي چې د کس پر سر له 300 افغانیو نیولې تر 0 افغانیو پورې اخلي. حتی داسې ودونه هم وي چې د ګډونوالو شمیرې زرګونو ته رسیږي. خو د عدلیې وزارت وایي چې د ودونو او کوژدو په مراسمو کې به د ډوډۍ سرنګوالۍ هم د ښاروالۍ او پېښورانو د ټولنې لخوا تنظیم او هیڅوک نشي کولای چې ورڅخه سرغړونه وکړي. بلور ته په کابل ښار کې د عبدالمنان په نوم یو سالون لرونکي وویل چې د او د په سیر یو شمیر نورو هوټل لرونکو خپل ټوله پانګه په هوټلونو کې بنده کړي او خلک دا حق لري چې دغو هوټلونو ته ورشي او خپل مراسم له خپلې خوښې او اقتصادي توان سره سم پکې ترسره کړي.
آزادي او اوریدونکو
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته مو زه صالح هرکلای کوم. په دې پروگرام کې د اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو چې دوی په تیرو ورځو کې د پروگرام په پیغام ثبتون کې ماشين کې ثبت کړی دي. اوریدونکو په دغه پیغامونه کې په خپل سیم کې د بیرغونې د کارونو لنشتوالي، د ټولنیزو خدماتو لنشتوالي او نور ستونزو شکایتونه کړی دي. دې پروګرام کې زیات وخت اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه تور کوي چې پر بیلابیلو مسایلو دي. ځینې اوریدونکو شکایت کوي چې دوی خپل پیغامونه ثبتوي خو خبريږي نه. ستاسو ټول پیغامونه خبريږي خو تاسو شاهد یاست چې په ځینو پروګرامونو کې لزینو چارواکو سره مرکې هم کوو او کله کله دغه مرکې اوږدېږي. په دې سبب د ځینو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه له خبرېدو پاتېږي خو په نورو پروګرامونو کې خبرو. ورخته کیږم که چیرې مو په پیغام کې څه مشکل نه وي، ژغ مو صفات سبسوي وي او په خپل ټلیفوني پیغام کې مو ډېرې ترخې خبرې نه وي کړې، په همدغه پروګرام کې خبرو. لاوریدونکو به واورو.
افزین زده یم به خوص ولایت څخه خبری کوم. یو نظر لرم آغا په دې ډول دی، د حمید کرزي یا پاکستان ته د تاګ نه مخکې د پاکستان د سډې غړو خپل پروګرامونه په کور چولی وو او بیا دې دغه پروګرامو په سر د رسول سره حمید کرزي ته بلنه ورته چې ته مونږ خورې ته راشه. نو دا په دغه معنا دی چې د کنړ سره په سرحد کې چې کوم برید وو هغه هم دوی وکړلو. د دغه د پوره خو دوی خپل پوځونه هم ورکوي او خپل سیاست په مخ وړي او په جنوبي وزیرستان کې هم دوی همدارکم بریدونه وکړل، خپل پوځیان یې مړه کړل. د طالبان چې دي دا هم د پاکستان د القاعده او طالبان هم په دې کې ګاډ دي. دا د پاکستان د پوځ غړي دي، د پوځ عمده برخه ده. نو په بلوچستان زو کې هم همدارکم بریدونه وکړل. دا د پوره چې حمید کرزی هلته په دغو خبرو مشغول وسوتي چې دا بریدونه د توسي طرح پکېږي، پاکستان کې دا هیڅ هم نشته دي. نو کرزی په دغو خبرو باید
نه ز کابل نه د ولسی جګړې او رئیس جمهوری نن دا تقاضا ده چې دوی په خپل منځ کې د خلکو او نړیوالو سره په مشوره د نړیوالو ځواکونو د کمولو په موضوع باندې هم نظر رسي چې تر څو 2023 کال تر اخره اوسنی شمېر نیمو ته د 500 سره سلاوه پر جاري کومکونو سربېره د څنګه پوځیانو د 10% مصرف نه 2% افغان ملي ځواکونو سره کومک کوي ورسیږي.
افسون زایم د خوست ولایت څخه خبري کوم. یو پیغام لرم ټول افغانانو ته او طالبانو ته هم دا پیغام چې زه خپلې هڅې خبرې لرم. د دې ښکلا کېږي د ټول دنیا ته څرګنده دی او حتی د امان الله خان و هغه هم پاکستان په افغانستان کې مداخله کوي او دغې مداخلې ته اوس بې حده زیات زور ورکړی دی. د لاس کله چې امریکې سره پاکستان کومه لوبه شروع کړې ده په دغې لوبې کې افغانستان د طبیعي سره مخ شو نور هم د طبیعي په لور روان دی. د طالبانو څخه هیله لرم که دوی ریښتینی
له غزني ولایت د ګیرو ولسوالۍ د اکبرخیلو له کلي له جېګې درته غږېږم. تاسو سره په رابطه کې یم. ابل ورځ یو ټلیفون درته راغی په امرالله صالح باندې څه اعتراض د خلکو وکړو که د پښتنو خاصې نه و کو مطلب دا د شمال کې یو مړ شو یو سړی شهید شو نو د هغه به خاص کوي. زه به دا سړي ته دا وایم چې دغه نفرتونه پرېږدي. دا دغه ازارم دي دغه وطن ده پارسیبان هم دي دغه وطن ده موږ سره ورونه یو او ته په ځان کښې دغه صلاحیت راوله تو خو په خپله موږ پښتانه چې ده د کلي له تربرګیروي لا ولاکه خلاص شي بیاسې موږ په خپلو کور کښې خپله تربرګیروي خپله سمه کړو او په ټول پښتانه خوا بده کړو. زمونږ خو په خیلي وو په د قومیت وو په دغه سره راړولي دي پخار هم په دغه یو باید چې په پښتانه پسې د پښتانه خیر وغواړو او خپل مشر مشر وبولو. موږ مشران څونه قدرمن مشران موږ په خپل لاس بې قدر کړي نو ته ورته وایه دغه نفرتونه و دا شیان مه دغه کوه مه په دا باندې تبصرې کوه. موږ ټول سره یو افغان یو.
دا اوس د افغانستان په مسله باندې خبرې روانې دي. د پاکستان نیت د تل مدام دپاره خیرن دی او د افغانستان خلک ټول په دې پوهېږي او پاکستان هېڅکله نه غواړي چې افغانستان کښې د ارامي را شي او خلک د آزاد ژوند وکړي او خلک د خوشحالي وکړي. د دې نه مخکې حیات آباد کښې تقریبا چې په 1950 کښې درې بنګلې د پاکستان فوجیانو نیولې وې او د ازبکستان 900 کسان یې پکښې تربیه کول د ازبکستان د جنګ دپاره او هغې ځای نه اوس پاتې وي ټول په میرانشاه کښې ډېره دي او افغانستان ایرانۍ دي. ولې چې امریکا د مونږ د افغانستان سره کومک نه کوي بلکې امریکا چې د افغانستان ته راغلی دی تر ټوله یعنې د افغانستان نه پاکستان ته خدمت کوي. د دې په خاطر چې اسامه بن لادن خپله په پاکستان کښې موجود د دوی د لاس لاندې ووژل شو. د هغې د پاسه امریکا د پاکستان سره د دان یعنې د زلزلو ته تیارو کومک کوي یعنې په ینام کښې ورکولی کېږي. ولې ده په خپل په لاس کښې دشمن نیولی د ده په کور کښې ووژل شو د هغه د پاسه د پاکستان سره کومک کېږي د افغانستان ته هېڅ پاملرنه تر اوسه پورې نه ده شوې. وسلام.
د ځینو اورېدونکو ټلیفوني پیغامونه مو واورېدل. ګڼ نور ټلیفوني پیغامونه هم په پاتې شېبو کې اورېدلی شئ.
زه د عبدالسمد د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ سره خبره کوم. د سنګین ولسوالۍ سړک د امباسی پوخې کوي. موږ ډېر د لوړټولو چارواکو سره ډېره زیاته مننه کوو چې دا پوخې خلک پخوا د ډېرې ستونزو سره مخامخ وو. ډېر خراب وو سړک نو ډېره زیاته مننه موږ ځینې کوو او امنیت هم اوس دا سړک سره ښه شوی دی. دا چې جوړ کړي ډېره امنیت راخ شوی دی. امنیت څخه راخ شوې ده.
زما دغه چې دا خلک تغیر او بدلون او امید دغه ډلې چې جوړوي او وایي شیره دا څه دپاره تغیر امید او بدلون دغه بدلون راولي لکه څنګه چې مخکې تېر شو یا د طالبانو نه مخکې کوم حکومت وو هغه راولي. موږ خو دا سوچ کوو چې تغیر او بدلون ته څه شي راولي او څه شی دی او څه شي ته وایي. تغیر بدلون خو بدلېدو ته وایي. که دغه حکومت چېرې بدلوي خو دا خو افغانانو ته د پام وړ خبره نه ده. که
موږ دا هیله ده چې د خوست ولایت علیشور ولسوالۍ په برګ تانې سیمه کښې یو پوسته پرته ده. دې ته چې پورته غوایي ور وسړې او کوګزه ور وسړې چې هر مال وي دوی هغې کښې یا ونیسي ځان ته حلال کړي او څوک ترې پوښتنه نه شي کړلی لاندې نه پرېږدي چې دلته مه راځئ. دغه سره که دغه کار وشي چې دا پولیس له دې ژې نه بدل شي د بل ژې را شي دغه پولیس ته کوم دي د ځاج میدان دي او کوم دي علي شیرو تور او بول کانو د دی وطن دي موږ سره شخصیت بینات کی ځکه چې موږ طالبان نه یو موږ دي غریب خلک پراته یو دي طالبانو مخنیوي نه سپلای ډیرن کارخانه دومره واسله روي چې طالبانو سره مرچي جوړ کو حکومت دوی د تنخواګانې دوی کړی ځان دوی نشي ساتلای ابراهيم اکبر خیر
دستا اتا سره په سماج کې هم دا جګړه مار وډنو ته دا هغه دا چې دا دنیاوال به په لاس کې دي باید چې سولې ته سره کښېنو او دا جګړې پرېږدو او د خپل وطن غم وخورو دا جګړې ودا دغه بانی ځان ته کرسۍ پیدا کوو هر ډله په خپله کرسۍ باندې ده د وطن غم د وطن ننګ نه کوي یو ډېر ښه فرصت ته دنیاوال غوږ راته نیسي باید چې غوږ سره ونیسو او له دغه وخته کار واخلو
حکومت کے ہر طرف سے صرف خواہش کے
جاری جوړ کړی دی خپل د دوه ځاپات یا چار ځاپات یو کال قید هم ته ختلې مګر بیا هم مقرر کړی دا د غونډ افغانستان وزیر دا کوي واجې د وردګو
یا چې عبدالله د فراه د ولایت د خاکسپې د ولسوالۍ څخه شخصي دا نوې لویه جرګه چې د امریکا د ستراتیژیک تړون په خاطر راغلی کېږي د هغه کسان د خوشحالۍ چې د امریکایانو په توسط د کرسي پخوا کړی شوي خلک دي
خبر شو سلام
ڈاکٹر مخلص احمد اند جلال آباد خاص دا چې د افغانستان ټول ولس قانون په مقابل کې مساوي حقوق لري ولې لیدل کېږي چې د افغانستان بعض چارواکي د قانون پلي کول په مختلفو ولایتونو کې د ملي سلوک په شان عملي کوي ترافیکو په ریاست کې چې کوم موټرونه پلیټ اخلي او نوی سب د ترافیک کېږي نو بیمه د عراده جاتو د خاوندانو په خوښه ده دوی ورته بیمه اخلي او کنه ولې متاسفانه د ننګرهار په ولایت کې جلالت ما په دسته دولت ساخت باندې بیمه چې د جبران هدایت ورکړی چې په دې اړوند باندې د ننګرهار ولایت خلک غوښتنه کوي چې بیمه متاسفانه چې له یوې خوا څخه د ملي افغان بیمه په خاص ډول سره خپل وظایف نه ده ترسره کړی او دا د راجا جاتو د مالکینو په خوښه ده چې دوی بیمه اخلي او کنه ولې د ننګرهار په مستشفیات کې دا اوس جبران تطبیق کېږي
افغانستان زندانونه فقط دومره کوم چې جیلان ګیري زندانونه کې چې د هغوی ښورش کې کاله نه لري او که دار دولت کې شرط داسې یو قانون وجود ولري نو خلک به ډېره سرغړونه وکړي خبره سبب به وګرځي
د کندهار پونتور په لپسې چاودنې چې یو شمېر محصلین شهیدان او ډېرې ټپیان چې په کلکه غندو دا کار د بشریت اسلامیت افغانیت او د دښمنانو او د پردیو د غلامانو کار بولو او پر عاملینو یې لعنت وایو دا د افغانستان د ټولو د محصلینو د علم مینهوالو څخه غواړو چې دا عمل په کلکه تقبیح کړي
زه د هرات څخه خبرې کوم محمد خایر زما نظر دا دی چې کرزی صاحب سره دا پیشنهادات ته خارجي راځي چې باید چې د دوی بمبار وشته یا د دوی چاپی قاتل په دې نه دي قاتل کړي دا په پیشنهادونه باندې نه کېږي دا باید چې کرزی صاحب ډیر جدي اقدامات وکړي
سلطان ولی دی کابل دی ولایت دی بګرامو دی ولسوالی دی عمر دی ادومی دی علی دی خبرې کوم ما په
دو یو لک روپی راوړي یو شهید تګدي او نور نه پښتنه کوي نه تینا د کور نه کوم پښتنه یا د کور نه کوم خبر دوی نه اخلي. دا فرقم دولت ده، د ایران دولت ګوره، ګاونډي دولت نه ګوره، چې څومره د خپل شهیدانو احترام کوي، د پولیس احترام کوي. تاسو نن لاس یې وګورئ په کابل باندې چې کوم شهیدان دي، د هغوی کورنۍ وګورئ، د هغوی واکسین وګورئ چې زمونې تحصیل نه ووتل، اولادونه یې خواه شو، لکه د شهید لال پاچا کورنۍ چې نن زمن نہ تحصیل ترلاسہ کولے شی نہ مکتب ولے شی نہ پکور کی بس دس خطار دی تا پیدا شی چې دوی خپل یو مړیا قالا روزی پیدا کی. زه دې حالت نه دا غهیل کوم چې او سیمن صاحب یا یو عسكر شهیدیږي، یو لکه افغانۍ هیڅ شی نه کیږي. دې دولت نه دا هیل ده چې حق رن یو شهید ته خو 15 لکه افغانۍ دوی باید ور وړي کیږي پکور کې چې دا وی یو چی شی شي. زمونږ د پښتنو دا اصول چې یو شهید زمونږ د دعا او د خیرات مراسم په لس لکه روپۍ نه خلاصېږي، او هغوی مسکینان نن قرض کوي خو د خپل هغه پښتنو دود او اصول مخکې بیایي. د دولت نه مې دغه هیله ده چې د خپل د شهیدانو او د وارثینو باید پښتنه وکړي.
زه عبدالصمد عابد د خوست ولایت څخه ستاسو سره په لیکم. زه یو نظر لرم چې که چېرته دغه سیندونه د هغه چې د خارج ته ووځي، هلمند سیند، کونړ سیند، پاکستان ته ځیدار وتړلی شي، افغانستان به ډېر آباد، سمسور او برګ به هم توضیح شي او زراعت به یې هم قوي شي.
زه د ملي اردو د افسر په حیث تاسو سره په تماس کې یم. زه د ښاغلي رئیس صاحب جمهور او د افغانستان د لوی درسي څخه دا هیله لرم چې هر هغه سړی چې واسطه ولري په یو ښځه کې تعین بس کېږي، او کوم سړی چې واسطه ونه لري په یو کړکېچن او په بل ځای کې تعین بس کېږي. نو زه هیله کوم له دې دواړو کسانو څخه چې آیا اداري فساد به په افغانستان کې څه وخت زما دا پیغام مدیر دې پیژن او د پیژنوال ته باید ضرور تاسو ورسوي. وسلام.
مستدای رانکی کارتو وجه دارو پی چې دې ګرځي ارمز ګرځي اربابانه ګرځي مرکز صاحب صدا پیغام دی چې دا د وسایل پر موږ جوړ کړي. امام دې نجات دې چې دې دغه ته ویلای چې دا پر موږ باندې دا ګرد اور کار راکړي، یا تاسو ته ونه ساده کار راکړي روپي موږ ګرځي ګرځي.
زه د پناه د ولایت په بل بل څور ځوانی د چرندوال بابا د زیارت څخه سال سره په تماس کې هم زه افغان دیشن درې څنډه تقاضا کوم چې دا نو د افغان دیشن قاعده کارن کې په ورځ کې یو سات وقات یې په تقاضا کوم چې د افغان دیشن راته فعال کړي. زه د فراد ولایت د بلابلت د ولسوالۍ استاد سره په تماس. زه د افغان دیشن درې څنډه تقاضا درنم چې زموږ د بلابلت د افغان دیشن قاعده همیشه خراب ده، تخنیکی ستونزې لري. نو موږ ټول څنګه شپږ وطن دا هیله او تقاضا لرو د رئیس د د خادیخ
چې زالمش خاده ټول راته فعال کی. والسلام علیکم. د بلبلوک دغه راز د افغانستان د ځینو نور سیمو د اوسیدونکو شکایتونه مو دوه ځلې د افغانستان مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت له چارواکو سره شریک کړی دي. دوی ژمنه کړې و چې دغه ستونزه به حلیږي او دوی به په دې باب څېړنه کوي، خو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونو ته په پام سره داسې ښکاري چې دغه ستونزه حل سوې نه ده. اوس پر روغتیایی مسایلو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو. په دې اول ټلیفوني پیغام کې اوریدونکو نه دی ویلي چې له کوم ولایت څخه زنګ وهلی، خو د خپل سیمې پر روغتون یې انتقاد کړی دی. دوه نور ټلیفوني پیغامونه له کندوز څخه دي.
زه یو پیغام لرم اغم رئیس ته ساتامینه لکه په هغه ساتامه کې په دې دوه ورځو کې د مالته ومه ما یو ماشوم مریض و چلته مې وکته دا د خصوصي قرارداد دي چې دلته د ماشومانو واد ده دلته چې وګوره سات ډېر مریضان دي لکه ناچار او غریب او زمو وطن خو کړېدلې وطن دی نو خدای دې وکړي چې دغه چارواکي کزما غاده وري او یا تاسو ته چې په ځوندۍ بڼه سره کله مرکه وکړي دغه پښتنې دې نه ځورونه وکړي چې دا ولې د زموږ مریضان یو بېګاش په باندې د لیدلو سترګال درته وایم چې د یو واد نه نخه مړي وته نو دغه که ډاکتران مثال داسې با خبره او ډاکتران نو زه هم چې زموږ وطن به انشاءالله چې ډېر پرمختګ وکړي ودین دا چې زما یو ځای د ترافیکي دفاعي کړې وه هلته چې وی وړم یو ډاکټر ته وایم ډاکټر صاحب دغه چې هغه راته اجل یو بل کنول وویل چې دا راوړه کنول مې چې راوړم نو صاحب هغه کنول هغه ډاکټر په غره کې نه شو را کول هغه بل چې هغه وکړه هغه چې راغی او دا کنول یې جوړ کړ نو ما ځان سره فکر وکړ که داسې یو ډاکټر زموږ په هېواد کې مثال دنده دغه کوي نو دا به زه وایم چې هغه د ده په ځای چې دی سیتامه کې اوسېږي په ځای چې دا شاروالۍ کې مقرر کړي ډېر بخي
امیر حسن یم د کندز ولایت نه زه د ډاکټرانو د کندز شفخانه نه شکایت لرم لس بجې دي چې مریضان ټول واړه ماشومان ژاړي مریضان دغسې په ګرمۍ کښې پرته دي او یو ډاکټر نشته چې ورته را شي ویې ګوري مریضان صرف ورته وي چې راځه سختي کښې به د وګورو ګوري نه ټولې دغسې په لمر کښې پراته دي اخر دا مسلمانان دي ډاکټران دي سیاتمه شته وزارت شته څوک پوښتنه ورنه کوي که نه
احمد یم د کندوز ولایت نه تماس کړم در سره دلته د کندوز په شفاخانه کښې د کلینیک د کوم او پی ډي یا سرپا بخش کښې دی ډاکټران تر لسو بجو پورې نه را ځي او مریضان نه ګوري نه پوهېږم چېرته به ورک وي او چېرته به کار کوي چېرته به ګرځي دا و رئیس د تیاتنې ویده دی که بیدار دی او دغه لکه وزارت چې چېرته ده پوښتنه ورنه کوي که نه د غریبان ملت چاته خپل غږ ورسوي څوک یې شته که نه چې غمې وخوري او که نه د ډاکټران کار ته یې په زړه دي بس په هغه رقم د کار وکړي واړه مریضان هلته په دې وخت کښې ډېره وي یا پسېنه به څه نه وي دا نسناس زیاته ده ماشومان مړېږي کارونه زیات دي دې وخت کښې باید ډاکټران لږ توجه وکړي لږ وزارت.
البته موږ د اوریدونکو دغو روغتیایي ستونزو ته په پام سره د روغتیا وزارت له ویان ډاکټر غلام سخي کارګر سره خبرې وکړې که څه هم ژمنه یې کړې وه چې د اوریدونکو د دغو شکایتونو په ځواب کې به مرکه کوي خو وروسته مو پر ټاکل سوي وخت زیات کوشش وکړ چې دی د ټلیفون له لارې را پیدا کړو خو چا ټلیفون ځواب نه کړ اوسني پروګرام ته بیل سوی وخت دغومره وو ستاسو نور ټلیفوني پیغامونه په نورو پروګرامونو کې خپرو تر پنور پروګرامونو کې خپرو تر هغو د خدای پامان.